برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با سالی محمد. سالی باشید آقای سالی، خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا السلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه ښیي چې له دې سره به شایي په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب شپږمه د اکتوبر میاشتې 28مه. طالبان افراطی ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبان او افراطی ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسی د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي، تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکراتچن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ځینو چارواکو سره وکتل. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایت شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 دقیقې طرفیانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمی دي.
د کونړ د امنی قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. هغه زیاته کړې چې افغان تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. حتی پناه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نه شولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پناه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچالداره لارې 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د فرانسې په سرحد کې د پناه غوښتونکو وروستۍ ډله په داسې وخت کې ژغورل کېږي چې تیره چهارشنبه د بریتانیا پلازمینې لندن ته نږدې د 9 پناه غوښتونکو جسدونه له یوې لارۍ څخه وموندل سول. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
الیکشن بد فوج پر نگرانی کی نہیں ہوئی جگہ دئی جی سنگ الیکشن نہ کئی یو مثال خدا سولی د ټول قوم او ټول دنیا ولي او بل خبر اخري دا د ټول له هوا چې اسلامي دفعات څومره چي دي داغه تحفظ به وي.
خو د پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده ګڼي. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. خودغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهم لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالۍ او د شروالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره سوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو چې دنده یې په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکې کاندیدې مایا مانولووا په وړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونه یې ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز ډاټ کال له مخې د سوفیا د شروالۍ انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رای وګټي، خو خپلواکه کاندیده مانولووا به له 15 څخه تر 16% پورې رای خپلې کړي. د شروالۍ د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو ته 100,000 لږې رای ورکړل سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان تماشا ولې چې په سوریه کې د داعش ډلې د مشر وجل کېدل په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي.
چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان دغه ستلو څخه غواړي چې د وسلې په پاکستان استفاده
وکړي. په هلمند کې د هدفي وژنو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
روزه دولتي مسلین په دې نه دي توانې دي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه ونیسي چې دا څوک دي او د کوم مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلومه نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوی دي هغه اشخاص وژني.
د داعش ډلې د مشر پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شوولې دي. دوا 19 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ اوریدلې سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه تر څنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یوه ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرگ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش
داعش ډلې په لمنځه وړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لویه برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن ای ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفہ اعلان کړی وو او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینی مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي ووژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشر یې ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مختزي او یو اوربان را منځته کیږي، بیا داعش خو به د لا یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالوي او هغه تروریستان چې غواړي جنګ د امه ورکي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال لومړی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې دی او راپور لمخي شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګه څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالارې هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤل حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. سفی الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای شي؟
بحث د دې چې د داعش راتلونکي په افغانستان کې صحیح، زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش خوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالوي او هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ د امه ورکي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به یو د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ شي. دا بیره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟ په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه څخه ځینې پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه داسې ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کړي، په داخل کې تمویل کړي. او همدغه صورتحال اوس په داعش کې دی، کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پر دوی خود مختار سوی دی او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی، د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې بخصوص پاکستان داسې دلو څخه غواړي چې د وسلې په هسپانیا استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی، داعش په سیاق سوری سره روابط درلودل، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنگیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي او دا وسه د لړۍ جریان لري، یعنی استخباراتي معلومات په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي دوی دا موږ ته تاییدوي چې د عراق سوریې نه اوس هم خارجي جنگیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا ازبکستان تاجکستان او دا هیوادونو. او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه دوی تللي وو د افغانستان پاکستان نه عراق سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بېرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول شي، طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کونړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورون دادي چې داعش ونه سوای کولای چې لمنده یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسې زه فکر نه کوم چې د البغدادي په وشلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګه امریکا متحده ایالاتونه او اخوه د ناتو سازمان څو ورځې مخکې د ناتو سرمنشي وویل یان ستلتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدغه خاطر ملته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوئ دې ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیابه تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغسې تمرکز ولري دا کار ممکن دی؟ څنګه
دا په هغه وخت کې موثرتر وي کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپلې همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي؟ په اوس وخت کې فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګي، خو دغه فوکس او هغه کوم انرژي چې مصرفېږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتر وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي. دا خو مثبت اړخ دی، مګر منفي اړخ یې بیا دا دی چې څو فیصده طالبان به بیا د داعش سره یو ځای کېږي د سولې د مذاکراتو د کامیابه کېدلو نه وروسته. دا یو غټ سوال دی، یو غټ نگراني ده. دا نه یوازې چې دلته په کابل کې خلک لري، بلکې زما د معلوماتو په بنیاد طالبان هم دا تشویش لري چې دوی څو فیصده به مثلا داعش ته ځي، او دا یو صحیح او حقیقي بیره ده. نو زه فکر کوم چې نړۍ باید افغانستان تنا پرې نه ږدي په دغه جنګ کې. که چیرې تنا پرې ږدي، بیا دغسې یو څه رامنځته کېږي لکه په 1990 کلونو کې چې کله د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد ماتېده، نو ټول خارجي او نړیوال همکاران د افغانستان خپل لاس واخیستل، او په نتیجه کې القاعده وندل شو کې چې بیا کولای شو چې د افغانستان نه بیرون په نورې وادونه کې عملیات وکړي. نو دغه برخلیک ته داعش سره مخامخ کېدل چې کچیرې افغانستان توجه ونه سي او داعش خطر جدي ونه نیولی.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کولې چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړ او تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې د پروګرامونو په اړه خبرې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه وسوي، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وای چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغه طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وای افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل سوي د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلی خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړې دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیل ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ایزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسیې او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي. دا یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وی هوکړې ته نږدې سوي وو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې 13 میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکیل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړول او په یو مطلب کې د طالبانو دی ویان له قول لیکلي چې ویلي دي چین د بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر 28 او 29 وشي او په کې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندول دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغه چې امریکا 13 میاشت نه ببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یو هڅه ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د خبرو د زندیدو خبر ورکړی او ورڅخه د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهیږي چې دا خبرې ولې زندول شوې، خو دوی نور جزئیات ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دی ویلي چې کله به دا خبرې انکیږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې 13 میاشتې هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کیدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځندېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کیږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل له روحله انورینه.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټه جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د نړۍ خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې کرابودین په نوم د څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی. د دو کلن ولکم د هغوی پوسټه جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه ارامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
نقطات یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي. عوام بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي، خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنگ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو تر څنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سپیولاس تانگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیر سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځه یوړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګنا سړی، خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ترامپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپریده زیاته کړه چې بغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریې او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو لخوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و.
Trump and the impressive achievement
زغواړه ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې خیل استراوړنی او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې موږ باید وګټو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي حق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي او د خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دغه خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیځ ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی و او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته یې اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیځ موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یووړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپل هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بالاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اته په نغښتونکې چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچلدارې لارۍ وژغورل شول چې سړې هوا وهلي وو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. امریکا پرون وویل چې ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوند به په محلي سطح حاکم وي، خو د تیرو 4 کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. په لشکرګاه کې هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي په تیرو 4 ورځو کې پرله پسې هره ورځ کسان وژل کیږي او عاملان یې په تیښته بریالي کیږي. پر دې موضوع الیاس دایي راپور برابر کړی دی.
د لشکرګاه ښار په منځ کې د دوهمې امنیتي او زی مربوط د شهید محمد انور خان په نوم د وښونځي مخې ته وسلوالو یو پولیس په غچکی برید کې وواژاو د سیمې وتښتېدل. د وژل سوي پولیس پر وینو راټول سوي کسان وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپارول. عین شاهدانو ازادي راډیو ته وویل برید کوونکو د وژل سوي پولیس امریکایي وسله هم د ځان سره یووړه. د دې برید پړچا په غاړه نه ده اخیستې، خو دا پرله پسې 4 ورځ ده چې په لشکرګاه کې د فوجینو کېږي. دغه کار د ښار اوسیدونکي اندیشمن کړی دی.
ونی مجیو سار ده برا دلتا مټګات والا ده اسکر روان وو یو سره رالی ورته چاکیو.
این روز صبح ده خانه شته بودیم اونجا صدای فیر شنیدیم. آمدیم بیرون دیدیم که اینجا مردم ها جمع شده است، نفر را انداخته برده
بیرون. هم یو دفت یو سرانوال تا بوده دیو بخش دفت پا بیتوان که بوشته ده.
وقتی که اون اموره که زد یک رینجر این زمین جه تک شده من رای زمور هم نگرفت. همون بشه هم تفنگ گرفت زیر پتو کرد.
چارواکو تازه په تازه د وغلچکی بریدګر او دوو غلو د نیولو خبر ورکړی دی، خو خلک وایي دا د فوجینو دغه نوې څپه خطرناک ده. تر دې وړاندې په لشکرګاه کې د غلا او شکوونو څخه شکایتونه کېدل، خو د ترور او هدفي وژنو په تازه پیل سوي بهیر کې 2 ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره د استناف د څارنوال بهاودین وژل کېدو پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راوپاروله او پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. د افغانستان د پرمختګ د ټولنی ولایتي مسؤل صفي الله عزیزی وایي کشفي او استخباراتي ادارې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تر اوسه دولتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې دغه اشخاص مخنیوي وکړي او مخه یې ونیسي چې دا څوک دي او د کومې مخ لپاره دا کار کوي. چاته معلومه هم نه ده هغه اشخاص چې دوی ته په ټارګټ کې ورکول شوي دي هغه اشخاص وژني. زموږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه اشخاص پر وړاندې ودرېږي او کلکه لنی سزا دغه ته ورکړي.
حکومتي سرتیرو که څه هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې سیمې د وسلوالو څخه تازه نیولې دي، خو د لشکرګاه دننه امنیت خراب شوی دی.
تاسو دلته اوس مشکلات پیدا شوه په لشکرګاه کې، اوس دا ستاسو وظیفه ده. دا ټول لري
او پامیاشت
د غلچکی بریدونه د تازه پیل سیوی چپی ورسته د هلمند امنیه کمانډان د اوزو امیرین راغوشتي دي او په یو علني غونډه کې د رسنیو په وړاندې پر امنیت بحث کوي. د هلمند دولت د مقام څخه هم ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پانه کې ول سوی دي چې د والی په مشرۍ امنیتي ادارو عاجل ناسته کړې ده. د هلمند امنیه کمانډان سمون مل احسام الدین هلمندی د اوزو امیرون ته 15 ورځې وخت ورکړ چې د لشکرګه امنیت کابو کړي او معلوم تغییر راولي. هلمندی د پولیسو سره ترناستې ورسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ول پر وسلوالو او پولیسوالو کې فشار ډیر کړی دی ځکه هغوی په لشکرګه کې په هدفي وژنو لاس پورې کړی دی.
په دې باندې په کمربندو ولسوالۍ کې فشار سخت ور باندې ډیر دی خو تا باندې به هم خپل مشرانو فشار باندې راوستلی چې یا په ښار کې یا په کمبل ځای کې چې د پولیس کمزوري ویني په هغه ځای کې د یو تشویش جوړ کړي چې هغه عملیات دوی د سره واوړي.
کمانډان ول په تازه اقدام کې په لشکرګاه کې تورې شیشې لرونکي وسایل او پر موټر سایکل د دوه نفر پر ګرځېدلو بندیز لګولی دی چې د کتونکو په خبره دا د امنیت ټینګښت دپاره حل لار نه ده او خلک یې په سونځخته کړي دي. طالبانو تر اوسه پر دوی په ولسوالیو کې د فشار په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو تر اوسه د پولیسو لخوا د هدفي وژنو او غلاو دقیق ارقام په لاس نه دی راوړي خو خلک هر ورځ د پرله پسې قتلونو او په سپینه ورځ د غلاو څخه چې په تیرو ډیرو کلونو کې سابقه نه لري شکایت کوي. محمود الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف بلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د محمد انور په نامه د کندهار د هوایی لیوانه یو منسوب ازادي رادیو ته ویلي چې تنخواګانې هر وخت 2-3 میاشتې ځنډیږي. د هوایي دغه موضوع له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف بلټه کې
خورور نوم دسه ده
مدان ور د لیوای وای څخه کندهار
ستونزه دسه ده
موږ ستونزه داغه امسه محترم چې زموږ ماشات په وخت ودا ولا بس یو نیم میاشت بیا میاشت لا تر زندیزي تقریبا درو میاشت لا ځان وی سمبولیا د میاشت ماشه زمر سره پر پین لسم ودا کړو وزاده پر 22م درويشتم باندې د کوس د میاشتې رئیس زموږ ماشونه دغه دغه لیدلې چې ګای دوه میاشتې ګای درې میاشتې ګای پر یو نیمه میاشت ګای په دغه باندې دغلې
په دې لیوا کې ټول سرتیرو او افسرانو ماش نه دی اخستی او یوازې ستا ځنډیږي
ټول دغه ستونزه کوم د یو څه نه لري امیر صاحب یو څه نه لري یو څه پیسې لري یو څه کې لري پیسې هغه په غم کې نه دی هغه وایزه خو زی لرم نو د خو په بل چا کار نه لرم مګم دا چې ما ورو یو سستا خو نو دا ما ورو ستا چې دغه شکایت کوي
خدا تنخوا چې په وخت نه در رسیږي څومره مشکل سره مخ کړی
ولله ستونزه مانه خدا غته چې د کور خاوند ته مشکل کړیا په وخت واده نه سره سوالای دلته کور والا وای وای ته ما ته په وخت واده کړیا نه سره سوالای او ضرورت ما د کور بارک انو زلز ما کډار ورس پښاین نو دا خو هم ته خون ولا کراتی اولاد می نه جوړ دي دغه وز ولا کده اغه می دغه دوه درې ورس کیږي چې دغه مش می خسته دي اغه ما پور وړ ته ورکی نو زه دلته وس د نور د کور خرڅ د سپه وکم
د ستونزه مو د قتی لا امیر یا نور مقامات سره شریکه کړي
امیر صاحب امیرم پویږي نه ټوله پویږي ټوله د ټوله سفلس یی دغه مش دا دې پر څه وخت اولس او خو نو دوی دا چې دا فکر نه وي نو باره نو کوم په خپل پیسې لري د بل پیسې کې نه دي د بل پیسې کې نه دي صاحب
کور دې کرای دې
څلور زره غوڼې کرای زده میاشتې ورکوم نه کسان يم په کور کې نو کوم ته سر پر و بجا ته بجا رسمیت خو ته معلوم دی چې پر و بجا ته بجا رسمیت ته ولاړ تر څلور بجا له ته په وځ پکې باره نو بعد څلور بجا ته څه کوي کم اولاد ته کم خواري کوي چې څه کوي امیر صاحب
په ماشونو کې د زند د ستونزه لسه وخت رئیس روانه ده
په میاشت کې نو نظر اتل زر بس دغه چې راکی و دغه پر دایسوي تاریخ سوي دي پر دایسوي تاریخ هم هغه دی دازمش پندل سورج یا ما غجو پړل الله سورج کی راځي د ایسوی تاریخ تر زمر د میاشت تر یا کڅو راځي ول سورج راځي تور راځي دا زمر د وکو کی ما غدی و پړی چې ولا دا خدا د امریکا حکومت دی و دغه حکومت دی ولا دا دغه نه کور ودان چې موږ سره کومک ولی خو زه د پټما زه ولا زره نه سم تما غیر ازیر مګل دغه دی ته ځما کو کولی پران را
د دې د علت پښتنه تاسو نه د کړی چې ولی زندګی
خو اصلي موږ مالی د کار نه دی امیر صاحب موږ مالی د کار نه دی که موږ مالی سم سي د ټول ماشونه سم دی وسمه پرن ور مرز د پولیسو څخه پښتنو کړ پولیس وای وای ورز ما د پر لاس حواله کیش د دبل میشت پر لاس وسه حواله کیش نو زما د خو مالی د کار نه دی چې وسما کومندان را ولاړ شي پر مالی باندې فشار راوړي هیڅ مشکل نه
خسته ستونزه به د دفاع د وزارت له چارواکو سره شریک کړو
پر به موږ ته د غلط په مو یو ګل ډوډی نو د مشکل نه لرم نو وز موږ څنګه وو
خا دا کار خوب وکړو خو بل پښتنه دا ده چې څو کال کېږي چې په ملي اردو کې کار کوي
د دې ښکاله خدمت دغه وطن کوم د دې ښکاله
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه احمدزی صاحب د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تنخواګانې په وخت نه ورسیږي او له دې امله له ستونزو سره مخ دي په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د وزارت دفاع د اصلاحات په برخه کې ځینې برنامه لري او دا برنامه باید عملي شي او د عملي کېدو په حال کې دي منګه د مالی چار په برخه کې هم یو برنامه تر لاس لاندې نیولې نه یوازې د مالی چار په برخه بلکې څو نورې برخې هم دران غاړي چې د اپس برنامه په نامه باندې ده په دې برنامه کې د ټول وزارت دفاع د منصوبینو شاملېدل دا یو څه وخت ضرورت درلود په تیر څو میاشتو کې دوی دغه سیسټم معاشاتو د پرداخت برخه کې یو سیسټم او مشکلات درلودل بل اوس فعلا هغه مشکل حل شوی دی او دغه ورور مشکل هم موږ ورته رسیدګي کوو او د دې بم د معاشات پرداخت مسأله کاملا حل شي لکه څنګه چې د ټول منصبینو او د معاشات او د پرداخت مشکل حل شوی دی د دې بم حل شي که چیرې جزئي ستونزه چې هغه به زر موږ ورته رسیدګي کوو ان شاء الله هغه حلېږي او مربوطه برخه سره به موږ تماس ونیسو د دې ستونزې ته په رسیدو یو شي
دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه څومره مخته تللې
اغه برنامه دوام لري او ډیر منسوبین وزارت دفاع برنامه کې شامل شوی دي زین منګه منسوبین پاتې دي چې هغه هم د وزد جریان په حالت کې دي او هم دغه برنامه ته شامل دي منګه د ترسیدګي کو دقیقا دغه ورور ستوند ته منګه رسیدګي کو او هغه مربوطه څنګه سره موږ مطرح کوو ان شاء الله په هر ستوند یې د معاشات پرداخت برخه کې به هغه ډیر ژر ورته حل شي او معاشونه به په وخت او زمان ورته حواله کیږي
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار ولایت د هوایی لیوانه د محمد انور په نامه د لیوا یو منسوب ازادي رادیو ته ویلی و چې تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او دغه مسالې لګنو ستونزو سره مخ کړي دي او د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزی ډاډ ورکړ چې د دغه ستونزې د هوارې لپاره یو پروګرام ترتیب شوی چې د پلی کېدو په حال کې د پرمختګ پکې هم راغلی او په ډېره لږه موده کې به د ملي اردو د ټولو منسوبینو د تنخواګانو ستونزه حل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مينوالو زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغه پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمیر اوریدونکو راستولې دي او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي اول دغه کسانو ته ورکړو چې کدی سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دې خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشترسته ولیدي او په خپل ورک پسې ګرځي نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپلوانه پیل کوم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو، او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې زه ونه لري، او که یو چیرې لیدلې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، زه یم فرید ملک د کابل ولایت درځم خدمت نه درته یو ماشوم ده د بیلا په نام باندې د پلان نیم د مولانا ده د دا شپږ میاشتې کې څو نظر کا شوی ده سو واړی څو کې پیدا کې خپلوانی پیدا شي نو ما شمیرې دي څه پر وسو دي دی څه تر څه بل شمیرې نه ده څه پر واغه انده سو اته چلېښت اریا نو خدای ته امان.
بله السلام علیکم، سلامونه لکه خیره دی آزادی رادو کارکون کا اوریدن تا وارث سره خیره باندې د شاز نه عادی که یو کس دا دنیانو فنامه باندې تقریبا سن دی دا تینزویش پیر کلو بطلار نمی احمد شاوائی نفوی گمه دی ننگرهار دا وفر کم جای دا دی خواهی چیز دی منصر خود دیمه دی ننگرهار که دی هر چاو روری هر سوی کی که نو دی شماره تر زنگو کی سفر و سو دیرش یاویس یاویس سفر سفر اول شماره دا سفر وایا تینزوی سوا
السلام علیکم، زه اختر محمد خادم یم د نو ولایت د واشي ولسوالۍ نه زه د بیر اډی کې پیغام پرېږدم چې په واشي ورور وویل یا دا اوس نام یې موږ کوته تقریبا دا لس پنځلس کاله کېږي چې په واشي ولسوالۍ کې اوسېږي ګرته راغلی دی نو زه ځګه نه ده معلومه چې ډېر کله ځای دی نو اوس یو ورور وویل چې دا موږ ځای دی دا نمبر یې په کارو نو دا نمبر دی 0501 یو څلور دوه هته یو نه زره زګیاون 0501 یو څلور دوه هته بدیل ځات وخت زره زګیات کوم 0501 یو څلور دوه هته یو نه. والسلام. السلام علیکم، زه اختر محمد خادم یم د ایرمه ولایت د واشې ولسوالۍ څخه ما یو مسلمان پیدا کړی دی. مسلمان ورو چې په دغه دا مسلمان ورو چې مونږ پر مسلمان راغلی مسلمان ورو چې په دغه شمېره دی ماته زنګ ووی چې داوود په نامه دی تقریبا دا لاس کا چې داوود په نامه دی تقریبا څو څوک نه دی چې تاسو ما سره وسیږي دا هر مسلمان ورو چې په دغه شمېره دی ماته اړیکه ما سره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څه څه یو ساته سوالونه یې راځي ګل دی وان چې پروا چې پروا یو څلور دوه یو نه پر سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپرو چې تاسې په خپلو ورکه پسې ګرځئ، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم، زما یو زوای ورک ده تقریبا اوله سکوله عمرې ده ګونګ ده په خوله په غوږو کوم ده ګونګ ده سرای خېله ده دا ستورې جامې دي
شنه غنطا جانه دی سرای خیل ادا چیر تا چیر تا توسی مخواهش کنم که توسی توسی تا چیر تا ملومات باشو دی ایلان بخاطر سره ما تا ملومات را کردیم سپ موز آقا دلنبر سپ را او سوا شپیگل یا دریت یا شپیگت یا او نگی دای ملومبر دو سلام
السلام علیکم میمنیه در ولایت در غیسار در سوالیم اول در ازادی طولو کارکون کتو سلامون برانی کوم بعد سلام یه ورک لرو پنامه در داود در دول اسکال کیری چه ورک دی او در اولا چه خرگو تا این کت تا تیلو نشانی در هر سلی کم پدغه در معلومات لری در داود نانی پدغه شماره در مستزن گوی سپر و سپر چلور یو سپر دروی دوا پینزه و داود دا جمعه زوی دی دا عزیم و دا عبدال ورور دی دا دول اسکال کیری چه ورک دی و هر چه دی که پاتی پدا شماره تماس شلی دی
الو سلام علیکم ما این ورد دا شمشتیم تنامه دا قدریه کال کیری چه ورک دا کچه ها تفاته دی دا دنبر دیمش دا خطر پاکی چی پا اوی ها
و ماتیا سل شپورگس بله السلام علیکم زه محمود لاله کیمونی در ریاست فخر در نوری و رسوالی سخن کس در پیغام فیدنس ما تر محمود ظاهر در اول ساتل اسکال و کیگی چی ندارک سویدی در خبر کنه و جدی زخت وقت سلیدی اون چا تا یا پاتی پداغ لنبادی ما تزن گوزه تشش میره و سپر و سلور سو پینزوز نویش سلور سو اتایتی سپر و سلور سو پینزوز نویش سلور سو اتایتی لازم مالم بارد
من نه کی کرامات اول سنام و هلمند ولایت مرکز لشکرگاه سر در چلیتن پر لکه من در ماما زیدی در کندهار ولایت در انداول فالی در خجمال در کلی و چیزن که دی قریبان در دو کالکی دیش در خال کورونا در اکدی لطفاً به انسانی مربانه لما که کدیز ما در غوری یا در پهان را کم دوز ما در غوری از مصر در تلیفن پر بغد و خبر که شما را در تمازونه سی در تلیفن شما را در سپر و سو دری یو سلو سلویش دری سو نش بکر در تلیفن بلا شما را در سپر و سو پینزه یو سلویش دو اتیا اویا او چه هر چه در پهان مصر معلومات را که خوال شرین نیدی در لاسکی
سلام علیکم دا بادغیس ولایت دا غادس ولس وحلیت دا گلچین دا خیریت دا احمد ترکوما ما یو علک دا دا تنزه کال و تنزه لسنی اشکی ویش بیا درک سوی دا که هر دو صورتی غیر درک لدی پا هر زای کچیه پا دا یا دا سان الله پا نامه منی عرولی دا یا دا اسماعیل پا نامه باندی پا دا لمبر دا زنگو ویه شپر و شپر دو شپر و شپر نه دو وره شپر د زادی راځو ته ډیره مننه
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم ما یو راره د نامه د عبد الله او د پلانې نه پیندخان ده دغه یو لس نیټیږي چې د جرالبات او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه شوې ده چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه دا اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا د دې لوګر اوسیدونکي ول څه کله ښکار عمر ده عبد الله نوم ده او دا ما پیغام باید نشي شخص کې اوري او یا مور یا دې زوم په حق له باندې هر څوک معلومات لري به دې نمبر باندې ما ته زنګ وي ډېر مې رباني سلام علیکم
بلې ښه سلام علیکم سلامونه او مینه درنه د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرېږدم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه زما یو دوست سره چې لدیری د شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درښته او نه د ژوند درښته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د ازادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من دېمه چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت ګردیز کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پروسه انداز ده
سلام علیکم، زه صفیق الله خبرې کوم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په فرانسه کې دي، مونږ بندیان دي درې کاله، بیخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفیق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دو د پلرو نومونه دي، یو پاینده‌خان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلی دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې همغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي یا نه، مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی مالک په اړه هیلونو لایت بولم، سیمه څخه تاسو سره پاړی کې ما زماره کاکا یو ویلې چې نمې اسمت لا دی، د پلار نمې ګل احمد دی، سنگل وسکال عمر لري تقریبا سلور نه شي کې شنه درک سوي دی. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي، صفر و صفر و صفر و سلور پنځه شپږ صفر. شمیره یو ځل بیا تکراروم، صفر و صفر و صفر و سلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلام، زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت له فرزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په زما په دغه پرو بیا څلور ته بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه توره شمېره ده، صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بېګتله بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام داری ورورک کارسلیز مازاگا وری د ازادۍ راډیو د لارې څخه. موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی، د کور نه براک دی، ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نومېږي، د پلار نوم یې باوجین دی ښه، او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ د دې شرینی د خپل شرینی د ترلاسه کې زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به زموږ سړی خپله ژغه اوري شمال سر دی پدغ شمیر اڑی کو نے سیدہ کج کور تا سوک نہ سواز دا گدے و کور پر دوا لاڑا گدا ناشتا مر سمری دی سے پروا یا ولش او نہ سو در پنجو اس نہ سو پنجو اس او دا بلش نہ را با سے پروا پنجا سے پر پنجا دریا پنجا یو سلور او اتا دوا دا بلش نہ را دی سین دوا لی دی سین شمری دی مر سری پدغو شمیر اڑی کو نے سیز مانم چدی نے کار احمد احمد دی
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دوسره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکار سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه